ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر 2 بجو د آزادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خره غلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد چین ته رسیدلی. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه راډیوي ډرامې نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس د شانهای د سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي، او حامد کرزی د پاکستان لخوا له طالبانو د ټاپي په پروژه کې د همکارۍ غوښتنه د افغانستان خلکو او طالبانو لپاره سپکاوی بولي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي.
دی
وایي اجرایه رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي، او همدارنګه سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي پراختیا په اړه به خبرې وکړي. روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارون کې په توګه ګډون کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د دفاع وزیر دا څرګندونې چې له طالبانو څخه به د ټاپي پروژې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وغواړي د افغانانو او طالبانو لپاره سپکاوی دی. ښاغلي کرزی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل دا ډول څرګندونې په دې معنا دي چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي.
ظاهراً د ټاپي پروژې سره د همکارۍ یو پیغام دی، خو په حقیقت کې دا ډول سرګندونې طالبانو او د افغانستان خلکو ته توهین دی. دا په دې معنی دی چې طالب د پاکستان په لاس کې دی. په دې معنی دی کوم ځای کې چې طالب په افغانستان کې مسلط دی هلته پاکستان حاکم دی.
تر دې مخکې به افغان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه بللې چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیول شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د شفخانی په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای او ورته چاودنه ورکړي. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې په درشل کې ویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به راجستر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماري لوپی په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښې نتیجې ترلاسه کړې وي. د ملي جبهې ګوند مشر پرون خبریالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشي ژوند غواړم چې له رای ورکونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په ډیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدر اعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شوه شیلاسو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. مصری چارواکی وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکي هوایي چلند وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل د تخنیکي څیړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلې چې په پیښه کې دې غیر قانوني مداخله شوې وي یا د تروریستانو پکې لاس لرلی وي. الوتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه وه چې د سینا پر ټاپو ولوېده او په هغې کې درسته 240 سپاره کسان ووژل شول. روسي او لویدیځو چارواکو ویلي الوتکه د بم د چاودنې له کبله لوېدلې او په مصر کې یوې میشتي سختدریزې ډلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. د دغو تعدیلاتو تر تصویب یوه اونۍ مخکې له یوې ملي ټول پوښتنې وروسته د ارمنستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پوښتنې له نتیجو وروسته د ارمنستان د انتخاباتو د کمیسون ټولو غړیو په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه کمیسون همداراز په دې ټول پوښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند ادعاوې رد کړې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دېرول یو شمېر ووتل. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس د راپور له مخې د باشیقاله کمپه یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپه د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي او دا یادونه هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیې ته لېږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. د امریکا او اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماټانو پرون د لیبیا په جګړه کې د بیلابیلو ښکېلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو 24 ورځو پورې په لیبیا کې د ملي یووالي حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کانفرنس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی بلل شوی دی. نړیوالو استازو له غونډې وروسته په یوه بیان کې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند ژغ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژبنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کانفرنس کې د بیلابیلو ګډونوالو ډلو استازي د دې هیواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. کېری زیاته کړه د دې ډلو مشان هغه پلان تایید کړی چې د پرمختګ لپاره یوازینی مشروع بنسټ دی.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې چې تمرکز به یې پر اقتصادي مسایلو وي د ګډون لپاره نن چین ته ورسېد.
د مونږ اجرایه رئیس کولای شي چې له دغه کانفرانس نه په سم مدیریت سره د دوی جلب توجه وکړي او د دوی کومې برنامې یا پروژې چې دلته دي بالخصوص اقتصادي برنامې کې دوی سره همکاري وکړي.
د فرا خلق د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته هیله مندي. د ټاپی پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه له یو کارپو سره مرکه هم واوري.
د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره د څلور هیوادونو لري چې څلور وړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله.
امریکایي ځواکونو که څه هم په افغانستان کې محاربوي عملیات پای ته رسولي خو راپورونه وایي چې په هلمند کې د دوی پټ عملیات روان دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغو میرمنو خبرې واوري چې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
که به حلاله وه که به مرداره وه دغه ته به هم نه کاتې چې دا خو یار استعمال شوی دی، موږ به چې پوغه باندې پرېکاوات یم تار واخیست، که به تار پاکو که به ناپاکو پوغه به موږ وټوکو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمون غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایه ریاست ویاند آزادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. کارپوهان هم د امنیتي اړخ تر څنګ د دې کانفرنس پر اقتصادي اهمیت ټینګار کوي او له حکومت څخه غواړي چې په ښه مدیریت سره له دې ډول غونډو څخه د افغانستان په ګټه پراخه استفاده وکړي. قسیم سولمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په سیمه کې امنیت له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخې دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو لخوا ورباندې خبرې وسي. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکي رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یوې اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي د دوشنبې پر ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د سه شنبې ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرایی
نشست دیوی افغان حکومت او شخص اجرایی رئیس به پدې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي. لغړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمې د اقتصادي پرمختګ او سیمې زو همکاري په برخه کې لا جدي غوښتنې وکړي.
در همکاري منطقي خود شو
د شغلی رحیمی په خبره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشرانو سره هم دوه اړخیزې ناستې ولري. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. دا د شانګهای د همکارۍ سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ سو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین د شانګهای د همکارۍ سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ییز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. چین همداراز د افغانستان پر ستر کان مس عینک باندې د پانګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپو د پوهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړی سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پانګونه په افغانستان کې را جلب کړي نو دا به دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بودی چې هغه اقتصادي بود ده د مونږ اجرایی رئیس کولای شي لږه لته کانفرنس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی او د دوی کومه برنامه یا پروژې چې دلته دي بل خصوصي اقتصادي برنامه کې دوی سره همکاري وکي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړی سي. د زیاتوي چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شانګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې له دې ولایت څخه د ټاپي د پروژې د ګاز د پایپ لاین تیریدل کولای شي د خلکو اقتصادي وضعیت باندې مثبته اغیزه وکړي. د فراه اوسیدونکي وایي چې د ګاز د پایپ لاین د غځېدو پروژه چې یو څه یې د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یوه ستره پروژه ده او دوی پوره ملاتړ کوي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
د فراه ولایت ډیر اوسیدونکي د اوبلن ګاز د نل لیک غځېدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي که دغه نل لیک کار پلی شي نو ډېرې کورنۍ ته به کاري او اقتصادي اسانتیاوې رامنځته شي. دغه نل لیک د ترکمنستان له لارې هرات، فراه، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته غځېږي. فراه اوسیدونکي وایي چې دغه نل لیک په واسطې سره به له یوې خوا دوی ته کار پیدا شي او له بلې خوا به د ګازو بیه هم راټیټه شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه کار جدي ونیسي او پرې نه ږدي چې ګاونډي هیوادونه بیا هم په دې کار کې لاس په نه وکړي.
زه احمد شاه د فراد ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات به راپسې ویني چې ګاز به ارزانه سي. کارګران شاید چې په دې کې په زرهاو خلک کار پکښې واخلي، برخه پکښې واخلي، ویني پر کار بسي، خلک د بیکاریانو څخه به وژغورل سي.
محمد قاسم یم د اوسیدونکو د فراد ولایت. ټول د فرایان دې کار ته تشویقي او ډېر ارزو لري چې جلتره دا کار شروع سي. انشاءالله چې زرګونه کارګر به په کار ولېږي، مشتاس ته به د سوخت زمینه مساعده سي.
پامدی هر کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دغه پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتره دی او نږدې 950 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکي کار به په دوو کلونو کې بشپړ سي او په جوړېدو سره به یې کابو 3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګازو استفاده به ترې وشي.
احمد شاه فطرت و له فرات څخه اقتصادي کارپوهان ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلاوه د اړیکو په ښېګڼه او همکاریو کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې پخوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادۍ راډیو ته وویل هیله ده چې په دې پروژه کې ټول ښکېل لوري به د دې پروژې د ګټو په اړه معلومات ولري او په عملي کېدو کې به یې له یو بل سره همکاري وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې ټاپي پروژه به د دې پروژې د غړو هیوادونو لپاره څومره ګټوره تمامه شي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا 400 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا دې ښکارندوی دی چې زما په اند دا 2 کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسما پایل شوله. امیدوار یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډلاین کېښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته اماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه اماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نشي، د افغانستان لپاره به څومره ګټوري او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالي برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د 2 کاله راهیسې په دې پروژه کې دخیل و هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د فیدي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي. نو دغه پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدوار یو چې دا له زړه اوسېږي او د تخنیکي او مالي برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي په پروژه کې خند رامنځته نکي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه، د دغه پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارسې چې موږ 400 میلیون ډالر د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. د هغو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پروژې د اهمیت په اړه د افغانستان د پنګونې د ملاتړ د ادارې د پخوانی مشر او اقتصادي کارپوه وفي الله افتخار خبرې مو اوریدې. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر همدې موضوع خبرونه کړې دي چې اسد الله لودین کتنه ورته کړې.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملی کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼې په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډېره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته یې د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره دا ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوي وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا $10 میلیارد لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تورتم کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونه شي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکېل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده چې د اکثرو موضوع د ټاپي پروژه وه. د ټاپي پروژې عملي کول ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟ که په دې اړه تاسو کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1903 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له ودې مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول لوبوي، خو د هلمند ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې آیا په رښتیا هم ځانګړي ځواکونه په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه لري کنه. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلی دي، خو امریکایي ځواکونه له افغان ځواکونو سره د دې سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړي څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسي. د والی ویاند وایي د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده. همر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالي رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
سفر کړی دی رئیس جمهور د مشتین او سره کتلی دی چې په هغو کې وزیرانو شورا کې هم د مشکلات ته وړاندې کړي دي، او هم د ترڅنګ یې ملي امنیت په ملي شورا کې چې و رئیس جمهور خاص ولایتونه په ځینو برخو کې ورته کړي چې هلمند ته یې خاصه توجه وړوي. د هلمند هغه سیمې چې مشکلات سره مخ دي او په هغو کې ستونزې دي، اول ته دښمن ډېر تعرقات کوي هغه ځای کې بشپړ عملیات شي.
یو غربي ډیپلومات نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا ځانګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکېل شوي دي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنګي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې ښکېل شوي دي. مارجا د هلمند یوه ستراتیژیکه ولسوالي ګڼل شوې چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلوالو لاس ته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي د روانې میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجې او سنگین ولسوالیو دغه راز په باجی سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حملې وکړې. دغه راز په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 28 کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وو او په هغو کې پولیس افسران، سرتیری او ملکیان شامل و خوشی سول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجی ولسوالی کې موږ ته رسمي شی نه لرو چې رسمي ډول باندې دوی موږ ته شی وی چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه هغه ځواکونه چې مرجی ولسوالی کې کور د افغان امنیت ځواکونو سره کومک کوي رسمي شی موږ ته دی موږ ته شی نه دی راغلی. خو اوس فعلا د مرجی ولسوالی وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی، هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجی ولسوالی کې وضعیت تر ډېره بریده کنټرول لاندې نیولی دی، د دې لپاره آمادګي لري چې تفصیلي عملیات هلته شروع.
نیویورک ټایمز رسپانې لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکی او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوالو طالبانو سږ کال پر مساکله او نوزاد ولسوالیو ولکه ټینګه کړه، خو شمالي ولسوالۍ باغران تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل سو، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالۍ تاکتیکي شاتګ کړی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه اټکلونه ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کې د بریا نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې چې د کډوالو د بحران د زیاتېدو او د تېرې میاشتې د پاریس له حملو وروسته ډېرو اټکل کوو چې دا ګوند به ډېرې رایې ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی یې اجمل اند اوروي.
یو اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند مشر مارین لیپن او متحدین د فرانسې په 19 رامنځته شوو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د څارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونی انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپن او د دې مشهور خورزی هم انتخابات بایللي دي، خو مارین لیپن وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولې فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیونټ کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل لیپن وایي زه په دې باور یم چې د انتخاباتو په ورځ باید رایې ورکوونکي پرېښودل شي چې رایې ورکړي. زه به هیڅ کټکله وړاندوینه ونه کړم. زه یوازې دا هیله کوم چې فرانسویان به اجازه ورنه کړي چې د دوی هیله ترې د هغه پراخ کمپاین په ترڅ کې غلا کړی شي چې د سوسیالستانو او محافظه کارانو لخوا په تیرو څو ورځو کې وشو. دا کمپاین له توهین، تور پورې کونې او د ذهنونو د ګډوډولو کمپاین کارپوهان وایي د دې ماتې علت د سوسیالست ګوند هغه تکتیکي پرېکړه وه د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې له انتخاباتو څخه ووتل او خپل ملاتړو ته یې وویل د مرکزي ښي اړخو محافظه کارو کاندیدانو ته د رایې ورکړي څو د افراطي ښي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداری ورکړ چې افراطي ښي اړخي لا هم خطرناک دي او له خلکو یې وغوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز وویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپلو رښتینو ارزښتونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت لخوا د رایو د یوې برخې نتایج ښیي چې د پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی په مشرۍ محافظه کار جمهوري غوښتونکي ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي او سوسیالستان بیا په 5 نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د هغه شمیرل شو رایو پر بنسټ دي چې په سلو کې د اویا او په سلو کې د سلو ترمنځ شمیرل شوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفار تقوال سپین بولدک خلی کی ټاپی پروژه یو تاریخی پرمختګ دی او ډیر ځوانان به په کار مصروف شي. مستغنی د زابل له شاجویز خلی کی د ټاپی د پروژې د امنیت په باب باید له طالبانو د همکارۍ غوښتنه وشي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرولی کی د ټاپی پروژه به هغه وخت کامیاب او ترسره شي چې طالبان اجازه ورته ورکړي او گاونډیان مداخله ونه کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي باید ګازو دا پایپ لاین پلی شي ځکه چې زیات خلک ورته هلمند دي او د افغانستان لپاره زیاتې ګټې لري. او سلیم خان له کندهار لیکي معلومه سو چې پاکستان پر خپل ژمنو وفا نه کوي او خپل وادو دروغجن ثابت شو چې به هم د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. د ماسپښین 2:30 دی. اسمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د شانګهای د سیمه ایزو همکاری او سازمان په کالنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. اجرایه رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار په روغتون څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نښه نه ده موندلې چې الوتکې دي د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. او د ترکیې دولتي خبري آژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موسل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوی برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې نجيبه زمان اقتصادي خبرونه اوروي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ وزیر همایون رسابه نن نایروبي ته د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف دغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادۍ رادیو ته ویل چې د دسمبر میاشت په 18 نیټه به د نایروبي په کانفرنس کې افغانستان رسمن په سوداګرۍ نړیوال سازمان کې د غړي په توګه اعلان شي. دی وایي چې په دغه سازمان کې توبه په افغانستان کې پنګونه پیوړی کړی.
زه مطمئن یم چې یو سالو رشپته هیوادونه چې غریتوب لري د نړیوال تجارتي سازمان کې کولای شي چې یو اعتماد رامنځته شي. هغه پنګوال چې غواړي افغانستان ته پنګا چاونه کوي پویږي چې افغانستان د یو داسې مهم نړیوال سازمان غریتوب لري او اعتماد ډیر کوي د هغوی ته چې لسګونه میلیونه ډالر افغانستان ته انشاءالله پنګا چاونه کوي.
چارواکي وایي چې له دې سره به افغانستان له یو سلو څلور شپېته هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي او په مستقیم ډول به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه هیوادونو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سش کال یې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا له ورکړل شوي هدف څخه زیات عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې سش کال د عوایدو په برخه کې د پیسو نړیوال صندوق لخوا ورته 114 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې په روان مالی کال کې دغه وزارت وتوانی چې نږدې 114 میلیارد افغانۍ د عوایدو له درکه راټول کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د عوایدو له لوړ وال سره دغه وزارت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 15 میلیونه ډالرو تشویقي پیسو د اخیستلو ژمنه هم ترلاسه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې اقلیمي بدلونونه به په هیواد کې د اوبو، کرنې او ځنګلونو سکتورونه زیانمن کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې کرنه میکانیزه نه ده او وچکالي او د میوو د پخېدو په موسم یخې څپې هغه زیانونه دي چې په افغانستان کې د کرنې سیستم کمزوري کوي. ښاغلی مدقیق وایي د کرنې په برخه پورې مربوطې ادارې باید هغه ساحې چې د اقلیم د بدلون سره ډېرې زیانمنې کېږي مشخص کړي او ورته ځانګړي پلانونه جوړاو خاصه پاملرنه ورته وکړي. نوموړی وایي په افغانستان کې تر 50% زیات خلک په کرنه بوخت دي او که چیرې په هیواد کې د کرنې سکتور تر دې ډېر زیانمن سي نو ملي اقتصاد به هم ورسره کمزوري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 25 پوله، یو یورو 3 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 45 پوله او زر پاکستانی کلدار 1528 افغاني.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم پر خپل میرمنې زرمینې وار کوي او په وینوی رنگوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې صابر څه کول غواړي.
ډاکټر صاحب، زخمې ګنډل غواړي؟
هو وروره، ګنډل غواړي. خورې ته د سر لږ ښې خوا ته تاو که چې زه لږ د بیسې پچکاري درته
وکړم. بس
ډاکټر صاحب خیر دی، نه به دې ګنډه.
لږ حوصله وکړه، دا دې اوس کار خلاصېږي. خورې ودې نه ویل چې دا په څه ژوبله شوې؟ ولې غلی شوې خور؟
زرمینې، ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه.
ډاکټر صاحب، له سوفې راولوېدم، سر مې په زینه ولګېده.
دا د سر زخم خو دی، داسې نه راته ښکاري چې له سوفې لوېدلې اوسې.
نه نه، بله خبره نه ده، له سینې ولوېدم.
نو دا ژاړې څنګه؟ کور کې خو به کومه ستونزه نه وه؟
نه، هغسې خبره نشته. اخ سر مې.
بس دا دی، لږ پاتې دی، نوره نو پټۍ پرېږدمه. ته څنګه داسې غلی ودرېدې ورور؟
اسې چرت یوړم.
زموږ د ټولنې ښځو ته خو هر سړی چرت وړي. دا دی پانسمان هم خلاص شو.
خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا نسخه در واخله، درې قلمه دوام درته لیکلې، دا منظمه وخوره او درې ورځې وروسته بیا د پانسمان لپاره راسئ. ډېر زر به له خیره سره ښه سي. او یوه خبره دې په یاد وي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ښه خواړه خوره.
مننه ډاکټر صاحب.
د ناروغانو تداوي خو زموږ دنده ده، خدای مهربانه دی، انشاءالله بیخی ښه کېږي.
ژوندی اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسې.
خدای په امان.
په مخه مو ښه.
صابره وروره، سر مې ډېر درد کوي.
خیر دی خورې، دوا دې وخوره، ښه کېږي له خیره.
ډېر زیات درد کوي.
ته اوس راځه چې دوا واخلو. خیر، زه به د نعیم دوی سره پوه شم. هیڅوک د چا د وهلو او ټکولو حق نه لري. زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. اوس به زه د هغوی خوښ شم.
های های، چې دا نعیم څه شو؟ ولې دومره وزنډېده؟
دلاور خانه، څنګه داسې په دې یخنۍ کې چورتي ولاړې؟ خیرت خو دی؟
او خیرت دی سیده، څنګه دې پوښتنه وکړه؟
څو شېبې مخکې مې صابر ولیده چې ستاسې د کور دخوا په بیړه روان و. یوه ښځه هم ورسره وه.
ښه ښه، هغه ورندار مې د نعیم کډه ناروغه وه، ډاکټر ته یې بوتله.
ښه، خدای دې روغه کړي.
دا د نعیم موبایل ولې بند دی؟
لکه چې نعیم ته انتظار کوي. خیر دی، رابسي، تشویش مه کوه. ما ته څامرو خدمت وی دلاور خانه.
نه کور دی ودان سیده، راځه چای به راسره وڅکې. راځه.
نه خیر یوسی، هغه بر کلي کې مې چا سره کار دی، هلته روان وم، ته مې ولیدې. ما ویل پوښتنه دې وکړم، لاړم. د خدای په امان.
ښه ورځه، الله دې مل شه.
د اسلام پلاره د نعیم درک معلوم نه شو؟
نه، ټول کله خبر شو. مخکې سید پوښتنه رانه کوله چې صابر ولې ستاسو د کور ورختا ووت، ښځې م ورسره وي. ګوره صابر ښه ونه کړل،
نهیم ښه کار ونه کړ، د زرمینې سر یې سخت ورته ژوبل کړ.
وښځې صابر ته څه اړتیا وه چې زرمینه په شا کې یو ډاکټر ته بوزي؟ کور دی نو، دا خبرې خو پکې راځي بابا.
دومره هم نه یې نو، په پیاله یې داسې په سر وهلې وه، ته به وایې چې د عمرونو دښمني ورسره یې.
لا حول ولا ستا، زه به هم ښکاري چې اوږده شوې ده که څنګه. غلی شه نو چې سر مې د درده چوي.
او که ښځې خبرې وکړي بیا وایي چې ژبه اوږده شوې ده.
به غلی شه نو.
ښه ده دی غلی شوم. کله چې صابر راغلی و ښه شو چې نهیم کور کې نه و، که نه نو لویه شخړه به جوړه وه. هغه ده راغی.
ولې داسې راته ګوري؟ څه خبره ده؟
اوس چې لاړ شي کله به راشي؟
زرمینه چیرته ده؟
ښه ګلان خو دې راته وکرل،
د هغې پلوي به نه راته کوې. چیرته ده زرمینه؟
ورور یې پې خبر شو، راغی ډاکټر ته یې بوتله.
څه؟ زرمینه یې ډاکټر ته بوتله؟ دا څنګه دا کار وکړه؟ کوم ډاکټر ته بوتله؟
زما د کور نوم چا په خولې نه واخیسته. نن به ټول کلی څه څه خبرې کوي.
اوفو شفیقي ورنداری، وی نه ویل چې په کوم خوا یې وړي؟
نه پوهېږم، موټر کې لاړل.
ښه، اوس به زه د دوی خوښ شم.
ودرېږه نهیمه، تا ته ویم صبر وکړه.
فرانوس صاحب دا مې خور ده.
ښه خوري، هغه چوکۍ باندې کښېنه.
صابر لالا، دلته څه کوو؟ ولې دلته راغلی یو؟ دا کوم ځای دی؟
خورې زه به درته ووایم، ستا ورور د عریضه راوړې وه، په کې لیکلي دي چې خورې چې زرمینه نومېږي خاوند یې وهلې او سر یې پې مات کړی.
نه نه صابر لالا، دا
سر باندې خو د پټۍ لګېدلې ده، زرمینه به همدا ته یې.
هو خو نه نه، زه چا نه یم وهلې.
خورې مه ډارېږه، ووایه هر څه رښتیا ووایه. ولې هیڅ خبره نه ده، دا ستا حق دی، ته یې ولې ووهلې؟
سارانوال صاحب، دا یې اول ځل نه دی چې زما خورې وهلې، دې سړي له اول همداسې د وهلو لاس درلوده.
ښه وروره، ته یې پرېږده چې دا خور خپله وغږېږي.
ښه صاحب وبښئ. ښه خو ورته ووایه زرمینې خورې، زه نور دا نه شم زغملی چې کله دې لاس مات وي او کله دې سر.
زه
خورې، ته زموږ وخت ضایع کوې، که غواړې څه ووایې نو شروع یې که.
سارانوال صاحب، هغه خوان مې زه د چایو په پیاله وویشتم، سر مې مات شو.
ښه، تاسې پوهیږئ چې د افغانستان د جزا قانون د 401 مادې نه نیولې تر 401 پورې څه پکې راغلي دي؟
نه
نه سارانوال صاحب، نه پوهیږو.
په دې باید هر سړی پوه شي چې کوم سړی په ښځه لاس پورته کوي او زخم پې جوړوي، برسیره پر دې چې نقدي جریمه کیږي، درې کاله یا له درې کلو نه زیات بند هم تیروي.
نه نه زه داسې نه غواړم، خو ما
ښه دا وروستۍ خبرې دي. خورې ستاسو جنجال په څه و؟
زرمینې خورې ټولې خبرې ورته
وکړه. هغه جنجال دا و چې زما وړه لور په سره اور کې پراته ده، وړه ماشومه یې رانه واده کړې ده.
وړن چې نه یې واده کړې ده؟
هو، هغې ته ټوله کورنۍ خفه ده. لور مې لا په کوڅو کې لوبې کولې چې واده یې کړه.
ښه، دلته خو قضیې دوه دي، یوه دا چې خاوند ته وهلې او سر یې درمات کړی، او بله قضیه دا چې وړه ماشومه یې واده کړې.
اوهو، دا نهیم دلته څه کوي؟
وی صابر وروره، اوس به څه کوم؟
څوک یې؟
موږ یو هیلا او زهرا.
وی ورکه سې دروازې ولې نه خلاصېږي؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستی؟ څومره در پسې خفه شوی وم؟
موږ هم در پسې خفه شوی وو فرزانې، ځکه راغلو. راځئ چې لوبې وکړو. هو راځه، دې له مرغ خواته هلته خټې هم نشته.
ښه صبر وکړه زورې، زه دروازه پورې کړم.
ای فرزا، زنه تو ولې خپل کور ته نه راځې؟
نه مې پرېږدي، ټوله ورځ د کور کارونه راباندې کوي.
هی رښتیا اوس فکر ښه شوی دی؟ هغه غوا چې وهلې وه؟
هو هیلې، اوس فکر ښه شوی یم. پوهېږې، دومره یې کلکه ووهلم، عینې ایسته واچولم. هیلې، ښوونځي ته ځې؟
نه نه ځو.
ولې تاسې هم ښوونځي ته نه پرېږدي؟
نه، امتحانونه خلاص شو، رخصت شولو. موږ خو تا غوندې په وړکتوب کښې واده نه دی کړی چې ښوونځی رانه پاتې شي. داسې مه وایه ورته، هغه خپله خفه ده، ته یې نور هم خفه کوې.
هو ډېر مې زړه تنګ دی. یو ورځ مې د ښوونځي جامې واغوستلې، ښوونځي ته تلمه، بېرته یې رانه وویستلې. ویل یې د ښوونځي په ځای پخلنځي ته لاړه شه، د کور کار دې کوه، نور نه شه تلی.
او څومره خفه یې، راځه چې لوبې وکړو، خفه شې.
ښه، پوهېږې چې مازدیګر شي بیا مې زموږ لوبې او د خلا مخه رایادېږي.
ښه، راځئ راځئ چې ګیله کار وکړو.
سمه ده، هغه ونه به مو جر وي.
ښه، یو دوه درې منډې کې.
یو منشي کې کولی. اوف اوف اوف، سر مې
دا مکې ومینیولې. ولې فرزانې، سر دې خوږېږي؟
نه، سر مې راباندې وګرځېده. وی اوف، سر مې پوهېږې، مور او پلار مې خبر نه دي. هغه ورځ کرونې ولی وم، ټول دومره وېرېدلي وه. بیا یې ما ته وویل چې چا ته به نه وایې.
هی رښتیا، ستا مور هم ناروغه ده. صابر ماما له کلینیک ته بوتله، ټیکره یې په وینو وه.
څه ولې په مور مې څه شوي وه؟
خیر ده، مه ژاړه فرزانې.
په مور مې څه شوي زورې؟
هلا فرزانې، ملک کاکا راغی.
هو
بل سره یو مور سره دی.
وای ته باندې راوتلې یم، اوس به څه راته وایې؟ زه لاړم.
هی فرزانې، ولې منډې وهې؟ وی فرزانه څومره وویرېدلې. هیلې دا ولې؟
درنو اوریدونکو، ستاسې په نظر صابر خپله پر خپلې خور د سوي ظلم غچ اخیستی وای شو که دا چې د خپلې مظلومې خور د حق اخیستلو لپاره قانون ته مراجعه وکړه؟ په دواړو صورتو کې ګټه یا تاوان څه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښهوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې د زیږون پر مهال له مور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونه شي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي، کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي. که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي، له کومو ستونزو سره مخ کېدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داسې حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کېږي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلای دی په شپه ګولایتونه کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او روسي خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 1,10,000 او د نارینه شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پخوی کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحی او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلی چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې 2 پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایا ویلې، هغه دایا اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندې د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه استراتیجي موږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کلو کې موږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تربیه کړو، او دې ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد تاسو سنجوي دوی ته روغتیایي تعلیمات ترسره کړي.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د 2 کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادعا نه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي، خو موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د 2 کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندې هر 100,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل جوان په د 100,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوه. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 3,680 یندغه کچه. نو دا یعنی د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس موږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا وزارت زموږ د ډپارټمنټ. موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې د دایکنډي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي پوستش په ټول افغانستان کې هغه کې 2 رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې په خوا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میدوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضی او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل کار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې د ډېر نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابته یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ ور باندې ولګیدل اتی په امام کې ناست یو زو خدای ته ما خوستا ناست او ملګی ز ازنګونه وسون ما راو خو ز جګه سونی په خول سر تمام شپه ز په خوب سر ناست کوم را تکلیف کده ما وی ته خدای بختوره باغی چې د سیارې سم لیا د سی پړق باندې سم وای ما څه مل غیر اسی کې نه خد په یو شاته ناس خاص خاص په سیمه د شادي سره نه ول د عمل لا مې د سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای شین چاړو په باندې ومن پرې کا او کبالا له او کبه مردار او دغه ته به مون نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت موږ باید په باندې پرې کا وای ته تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مون ټک زنانه ډاکټر ته تللې ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور 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 مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خط لیغه ده
ما کاکل فلی کې وا سنه هم ورکه و خو دی چټاله نامناسب وجه کې ولادت ورکړې و کله سي ماشوم پیدا سونو دا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات شوله. نو بیا ډاکټر ته سي دی مړی و ډاکټر ویل سي دا چټل ځای کې دی ولادت کړې دا کوم میکروب سي دی دی وینې له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقې کې دی په جړ باندې تاثیر کړی دا لمنځه وړی دا ځینې موسین میرمنې زړې ښځې سي دی حیواني سره سې دا پاغه باندې دوی د ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د دوی مریض ښځې سره دوی کوي سې ښځې موږ نه ځای سوي دي او همدغه نامناسب رسم رواجونه د ښځې مړې کېږي.
درې ورځې په چار درد ناست وم دی اتو میاشتو الک سي هغه خوندریزي رواني راغله درې ورځې هم دی ایوان پنجه کاته وه پېچکاري سونه دوا سونه کسه او دغه درس بچیان مې کور پیدا سوي نه هلکه او درې جنو کوي اینده مې ټول خپل سر پیدا سوي داسې ملنګۍ یو هغه کې مې دېګولي دي او پس پېر وخه اما خاورې او مو خاوره کې پیدا شوه او لوی یم
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي؟ نسایي ولادي ډاکټر فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجود وي. بل د ماشوم له کالو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قیچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 20 قلو پر راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوي هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای سي هغه ته کې وومینځي او پسغه وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناستو باندې ولادت وکا مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای سو.
میرمن امرخیل وای په ناپاکو ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسي وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته مراجعه کړې و.
تر مثال من کولای شم تاسو ته ووایم چې هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک هلته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې هلته د حیوانات اوسېږي دوی هلته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب دي کېږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسته پاسته مور او ماشوم د دواړه تبه پیدا کوي او بل اخر سبب د مرګ د مور او د ماشوم کی. مګر د سیمه مریض درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړی و. سیدی د پولاندی هغه سپین واخه هغه ورته اچولی و. پاسته مور ولادت کړی و اما جوړه پاتې شوی و. هر کومک سی ورته کړی و نو سوی دوی څه کړي و چې هغه بند د جوړې په یو ډیر یو ناپاکه تار باندې تړلی و. بیا هغه تار د مور د پښې په غټه کوته تړلی و. دا بیخي موږ ته جالب و. دوی ویلې دا دل خاطر تړلی دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي. درحال داسې کومه خبر نه وي. جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي. وخت چې رحم خپله وتړل سي تا باندې جوړه داخل کې پاتې کیږي. دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل. پاس له هغه کومک ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دېته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي.
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو. په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډیر امکانات برابر کړي. او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لرې وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو